پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری اس نوری هر کله کوم په پایل کې خبرونه د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا په پنجشنبه په کابل کې د علماو سره غونډه جوړوي چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمېر به تر 3000 پورې ورسیږي. دغه ستره غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپناه د اوبو د تصفیو پر کیټونو کمپلو جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له طریقه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 140 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یوه مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچانس کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روسه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تري تم دي. زلنسکي وویل روسیه غواړي هر څومره چې کولای شي خلک ووژني. نوموړي د غراز پرون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ځانګړی پلاوی دی د پیښې ځای ته واستوي یا د پخپله د ملګرو ملتونو سرمنشي ورشي تر څو هغه ځای وګوري چې پرې توغندی لګېدلی و. زلنسکي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې بیړنۍ غونډې ته وکړې چې د روسیې له دغه توغندوي برید وروسته د کیف په غوښتنه رابلل شوې وه. ترکیه منلې ده چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غلیټوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دو هیوادونو په ناتو کې د غلیټوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې ده او د سویډن صدر اعظم ماګدالینا اندرسن پرون په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. ازادي راډیو او رایي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت په معنا نه ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري،
تمام امارات مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده او بل خبر ده چې نړۍ سره تعامل غواړي. د زموږ شعار او زموږ اهداف ده.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو سره غونډه جوړ کړي. تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازدیګر عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د باج اخیستو مسله راپورته کړه.
د فقیر آباد د تانې د حدودو نه نجیب نمې یوې کاروباري د کارینونو لس دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی. اولی ورته وی چې لس لاکه ډالر برا کوي. بیگا ما ته اطلاع رااله
دا به هم واوري چې د نورستان تودو چینو ته د خلکو ورتګ او پکې لامبل ساړه شوي دي.
اول چې نه ووځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه ننوتم، ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول توکېدلی، خو داسې نه ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د ملاتړ له طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته وغواړي، خو طالبانو د دوی مخنی ولده. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ هم ورسره دی. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د اوسنۍ رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنۍ رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انا لینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرنس ته خبري کولې وویل هیواد له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي تجمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو لملاتړه برخمنه ده. د طالبانو وایاند زبیح الله مجاهد
تمی مرات مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، لدینی پلاو مشروع نظام ده او د ولسی پلاو د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو لدی خبرو سره سره ښکاری چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلی لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربرګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او اترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو لسر ټکول ویدلې، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د حقیقت خبره دوی په هیګ چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان خزي او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انا لینا بایربرګ ژمنه کوي چې هیواد دی یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او پر راتلونکو اونۍ او میاشتې کې به په افغانستان کې خلکو سره د مرستې لپاره خپل هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته ورستیو کې یو شمیر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریس خپلولو هیله کړې. که څام د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ له لسو میاشتو واوخته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
و امرل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د ملاتړ له طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دی. لبل خو د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري، خو له نړیوالو سره هم تعامل غواړي. د غرض د طالبانو حکومت په پام کې لري چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لویه غونډه جوړ کړي، که څه هم تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې دا به یوه تر یوه حده مشورتي غونډه وي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
له څو ورځو ځان وروسته بالاخره د طالبانو حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې ملي راډیو تلویزیون سره یې مرکه کوله ویل سبا پنجشنبه به د غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخاور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ لري ګډون به وکړي. خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او هغوی په دې غونډه کې د هغوی په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. که څه هم تر دې دمه د ښځو فعالینو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې هی دربار ویلی و چې له خزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د خزو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی هم طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړي او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د طالبانو جرګه به په هیڅ صورت مشروعیت ونه لري. وړاندې له دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې ناستې لپاره یې په بشپړ ډول امنیتی تدابیر نیولی دي. ولی نوری صاحب
بلې له تاسو نه مننه قدرمن اوردونکو. و مورید چې طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې سبا به په کابل کې د کابل پل تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړي. دې غونډې ته هم د افغانستان له مختلفو سیمو شاوخوا 3000 کسان ور بلل شوي. تر اوسه پورې اجنډا ګونګه ده. خو طالبانو چارواکو ویلي چې د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو به په دې غونډه کې بحث وشي. تاسو څه فکر کوئ؟ اجنډا تر اوسه نه ده معلومه، خو وای چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نور مسایل په دې غونډه کې څېړل کیږي. که په دې اړه مو غوښتي وي کولای شي چې نظر را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې راته خپل نظر پرې ښودلی شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او وزي اوریدلی شي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند غړو په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د انجزي اخیستو مسله راپورته کړه او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې په پېښور کې یو شمېر سوداګر تښتول کیږي او له هغوی څخه هم پیسې اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
خیبر پختونخوا ایسمده که تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او د اوینه د قلنګ اغیستلو مسله راپورته کړه. هغه د ایسمده ګوند ته په وینا کې وویل چې په تیرو سو میاشتو کې و شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوی دی.
د فقیر آباد د تانی د حدودونه نجیب نمی یو کاروباری دی د کارینونو لس دو لس ردی شوی دی چې هغه غواښل اولی ورتوی چې لس لاکه ڈالر برا کوئی بیگا ما تا اطلاع رالا چې په 2 کروڑ روپے وصر خبر رر دو کی روان دا آیا دا کم لو بدل تا روان دا او بیا روان چا سر دا روان پختنو سر دا روان افغانانو سر دا افغانان غریبانان دا مجبورای نراغلی دی چې دا پینزم شپگم کیس تے اغای دور دباو کلی دی چاغه غریبانان راتلیم نشي او د چاپ مړوان د سټېټمنټ نشي ورکولې.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دې د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د را رسیدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډي راځي لیک پر سرکار لګېدلې وردا سرکاری دی او ته وای راخیجا او بیا ور ته پاګه ځای وای چې ګزان لبر ډاری خبره کول چې مون مجبور یو زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدم لیدا او په دې بدم نه کې برخدار دی د وردا خلک برخدار دی سرکاری خلک برخدار دی د اختیار خلک برخدار دی. جناب سپیکر دا گزارش د حکومت نه چغه به ضرور پاسی د دې لپاره به تحقیقاتی کمیټي جوړی د دې خلاف به اکشن علی.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا وی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او دا وینه د قلنګ اغیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشرنه راپور طلب کړي او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے کسی کو دھمکی دیتا ہے
کسوک تختولی کیگی یا ورلا دڑکا ورکولی کیگی نو مخنیوی کولی دا حکومت زیمواری دا چی کم دا شپگو پخوانی و پیخو ذکر دا اوکلو دا حقی با هم مونگ جاج اخلو او اس چی دا نجیب کیسته نو دا دی با هم مونگ جاج اخلو. زد دوی تا باور ورکوم چی دا پولیسو دا مشرتابنه با دا دی راپور غوارو او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي دا وی په ځد به ضرور کاروایی کوو.
کی آی جی صاحب سے ہم دی رپورٹ مانگیں گے جو کلپریٹس ہیں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا.
صوبائی وزیر شوکت یوسف زی زیادہ کړه چې د تیرو کلونو په نسبت اوس مهال امنیتی حالات ډیر ښه شوی دي او د سوداګرونو د قلنګ اغیستلو په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
له پیښوره از موږ د مشال رادیو همکار غلام غوث چې په پښتونخوا ملي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او لاغوی څخه د جزیې اخیستو د مسلې په باب راپور راکو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتوري پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت تقریبا څه کم 2500 کالو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربارو. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې دی مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړو چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخواني تحریک د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. او سم تاسو رابولو اقتصادي خبرونه ته.
په ننګرهار کې د فابریکو څښتنان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک ځمکه په لوړه بیه دوی ته ورکول کیږي. د ننګرهار د صنایعو او قانونو خونی مشر تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د سلو فابریکو څښتنانو د سه شنبه په ماسپښین د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د شیخ مصری صنعتي پارک کې د ځمکو لپاره ټاکل شوې بیه باید ټیټ شي. ښاغلی شګیوال وایي په تیر جمهوري حکومت کې پریکړه شوې وه چې د دې صنعتي پارک د یو جرب ځمکې بیه به 100,000 افغانۍ وي، خو اوس له دې بیه سره شاوخوا 1,500 ډالر د زیربنا د مصارفو په نوم غوښتل کیږي چې سوداګر یې د ورکولو وس نه لري. د شګیوال په خبره په ناسته کې پریکړه وشوه چې یوه کمیټه به ټاکل کیږي چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو بیه په دقیق ډول معلوم یا وټاکي. د ننګرهار د صنایع او قانونو خونی مشر وایي په دې ناسته کې د شیخ مصری صنعتي پارک د برېښنا د نشتوالي او لوړو مالیاتو ستونزه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره شریکه کړه. د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي د تیرو کلونو په پرتله د غالیو صادرات 40% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د غالیو د سږ کال صادراتو په اړه ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې تیر کال 8.5 میلیونه ډالر صادرات درلودل. نوموړي زیاته کړه چې پخوا به یوازې د افغانستان په شمال کې غالۍ اوبدل کېدې، خو اوس په نورو ولایتونو کې هم غالۍ اوبدل کېږي. نوري وایي د وزګارتیا وچکالۍ له امله ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتوي د افغانستان غالۍ تر ډیره پاکستان ته او د پاکستان له لارې نورو اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر و 80 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدار 104 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري خبرونه او د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي د غراز به وړاندې په خبرونه کې د نورستان د تودوچنو یا د مدني او بو د ګرموچنو له برخلیک خبر شي چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو د درد یا روماتیزم د درمن لپاره هلته ورتلل.
له خبرونو ور اخوا
مخله د چي د نورستان انتو دوچنو په اړه راپور واخلو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي احمد تکل ته بغوښ شو.
د برتانیا چاپ ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. رسپانې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خبر کړی چې لغ خپل مخپټې مور سره د روختون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې لزر او زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور لمخه سعید الله په زلزلہ کې ټپی شوی او پختې ماتې شوې دي. ورسپانه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو لقول لیکي چې وای د سعید الله ژغورنه یو معجزه و. د ټایمز د مطلب عنوان هم دا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لګو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورسپانې د سعید الله د انی خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی دوه ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویست نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعید الله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی، دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډیر لوی دی. ډیپلومات خبرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خبرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لک دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خبرونه په وینا دا شمیر د ناروې له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي؟ او لاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړې دي. خبرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب پورسته برخه کې خپل سپارښتنې کتر کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلومات د نورو سپارښتنو ترڅنګ همدار از غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخه شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه باید ډاډمنه او په خپل خوښه وي او له راستنېدونکو سره باید مرستې وشي.
د نورستان د تودو چینو یا د معدني اوبو د ګرمو چینو بازار هم سول شوی دی. یو وخت دې چینو ته هغه کسان چې د هډوکو درد درلود یا روماتیزم درلود د درملنې لپاره ورتلل، خو اوس ویل کېږي چې ډیر خلک دغو چینو ته نه ورځي. و چینه هم د برګمټان ولسوالۍ توده چینه یا ګرم چشمه ده چې د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتر شمال لور د بدخشان پولی ته څیرمه په د غرونو په منځ کې پرته ده. نور بل خپل سیمه ایز خبریاله واورو.
د نورستان تودی چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د غچینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. یا د چیناد برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 1 کیلومتر لري د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر، خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځونکي یا تشپیشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی خپل یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شبه، خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له 2 ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې نه نه وزینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه نه وتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده زه خپل نه نوتم تقریبا زنګانه یو لیش پورته هم دغه ځای پورې ورسېدلې او ما طاقت نه کړم بیرته راووتم.
غلام الله خان زه طبي چې چيني سره تجربه لرون کې سړی او خزي شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نور لارې چارې خي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلي وخت تیرول ورسته له اوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوېست په دې باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه د سی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وب جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي دریم ځل د پاره بیا داسې نه نه باسي بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پاریس کې ګرم کالی باغوندي 15 ورځې پوری په اسونو باندې وړي په لرګي او تړي وړي هلته څلور 15 نفر تور ورځې وروسته چې پښتنه وي خلک وای جوړ شوی
د ځای اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غزیدل لار او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختر او نورې ونې نه کیږي. خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مون کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په غنو سیمو کې د خپل شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارون ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په سیر نور زیات زیونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې خپلاګانو ته په کتو خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ. خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه چې په خوست پکتیا ځین ولایتو کې زلزلې شوې دي او بیا هم د غمرستي مسحوک کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوې پښکې دي او دا کارته زه تعجب ولرم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د شسړ لقب هم ورکو. خو بیا هم د بل حق خرو او تلمو د بل حق تسترګی دي. نو هلمنه اسلامي امارات او هغه مسلمان تجاران ابیات کو چې دغه مرستي ورکوي متحق کورنۍ ته ورسیږي تر څو عدالت پلیس
دلته ورونو پندرو ولسوالۍ کې خوشحالي ده. امرست سراغلی ونه غټول په غو خلکو باندې تقسیم شو د سر طالب یو سر شپېته ګونه وړه دي خرص لري ټول په طالبانو د شپې پټ کړی وېست نور خلک د غس پات دی ونه خوانان دی ونه پرم یو نفر وین وای کړي بیګا په کور کې لرو داس نيسته ده.
زه عزت لاند د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. دلته په کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې کم امرسته چې راځي هغه سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي. نو په ډېره هیله چې ما پیغام نشر شي.
زه سید ګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټو څخه موږ فارغ شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک د پلان دا ومخه کنه وکړي به دا ومخه ناکامه کړي دي به څوک به نتیجې ګرسره کې نتیجې نه ده معلومه. ټول یو رقم سوالونه یو رقم السوي یو کنه به یو ناکام ده. هله ده چې موږ دا आवाज لورټو چاواک پوری ورسه.
زه سید رحمان سعادت یم د پکتیا ولایت اوسیدونکو. همدا شباله هلمند مرجه سغنړی سوتی پیغام درته پریږدم. ما پیغام دغه دی چې دا بارډر باندې پاکستان حکومت ډیر بد اخلاقی کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کې کله بل شی کله دکاندار د سکر ورته وېج دا مانم کله پاسپورت حالت یو شی نه مانی بخې ډیر بد چلند ورسره کوي زما د ټولو طالب چروک څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کی ول په افغانان سره به خې زیاته کوي افغانستان ته چې هر څوک راځي به تلاشی راځي استلاشی نه ورسره کیږي یا د پښتون نه ورنه کی چې د کوم ځای چیرې ځي او پاکستان ته چې کوم شی د غوښته د غښې مورولای دی کده کندار د سکری ک پاسپورت یا غبیانه منی ډیر ظلم زیاته ورسره کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د علماء او ستر غونډې جوړ کړي چې پکې به بیلابیل موضوعاتو خبري وشي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصه اجندا په اړه څه ویل خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هیواد بیلابیل سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې رسیږي او د افغانستان پر روان وضعیت به خبري وکړي د ستر غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې خپل شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي ټوماس وست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپناه د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامبو او نورو شیانو ولګول شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دغه مرستې د اعلانولو په مهال وویل چې د امریکا دغه مرستې به د نړیوال پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې و 340 میلیون ډالرو ته رسیږي د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یو مدرسه جوړوي ازادي رادیو د کندهار د زاړه ښار لسمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي خو یوې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي د سرچینې په وینا د دې مدرسې یو برخه د طالبانو د پخوانی واکمنۍ پر مهال جوړه شوې او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدونی د امپراتوري پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت نږدې 2003 کالو ته رسیږي روسي ځواکونه د اوکرين په لسچانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمهیزو چارواکو په دې خار کې چې اوکرين په ختیځ کې د جګړې ورستۍ سنگر بلل کېږي ډیر وضعیت ډیر خراب بللی دی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان پنهخه کوي په هغه خار کې چې د خرسلاو په یو لوی مرکز د روسي د تیرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لکتر لګا اتلس کسان وژل شوی او پلسګونه نور تر اوسه تری اتم دي ترکیه منل چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي پر اوکرين د روسي له یرغل وروسته د دوه هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه ورسره له هغه تر لاسه شو چې دا د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزي له جوړېدو مخکې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې یو بل پوره ملاتړ کوي
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې سباندی 9 میلیارډ امریکایي ډالر ولګول خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه متوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتل تر لاسه نشوه د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن باندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشت حساب دي. د 2015 کال راهیسه په افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لمړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ته چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نری کړل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به کې ویلي استعمال او شفاره خو په دا زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دکه پاړه تاسو ویل موږ په لومړي فصل کې دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا من نه شول، بیا وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاهد چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاک خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېر من ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پریکړه څونه عملی وستا په نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مثلا تړلې د جنگ سره و چیرو چلویش کلو ته د جنگ سره تړلې و او اوس هم د نامنی سره تړلې ده د سیاسي وجه سره تړلې ده او د بل خاصه زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړل د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل تریاک مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په پخاکم کېدل دا د زبر انانوي د خوش کشت نه و نه دی بعضې مجبورتونه بزګر واداره و دې ته کې چې باید کشت رجوک او په خوا کې کسته سیاد وی زمين هيسته زمیندار دي شاهد ومه یم چې زموږ تاریخ چې په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کشت وو موږ دوام کشت درلودي سره سره کې افغانستان موږ دوام کشت درلود اوس موږ داسې تخمر افغانستان ته معرفي سره لابراتواري تخمر معرفي سره چې اوس موږ د کال څلور کشت لرو اته په بازار څخه هو کې زه کشت کوي یعنی د یو شپږ میاشتنی کښت راورسېدی او دوه میاشتې درو میاشتې کښت راورسېدی او دا هم دیو دا نوې تصادفي داسې پیر نه موږ داسې د سکاوي درلودلې چې موږ وکولای شو داسې تخمونه تولید کړو او نو زموږ په ادانوي دودو کرلو کې داسې شی موجود چې موږ دې ترې وفصل اضافه ورنه خو جنگو دا خبره دغه خطر راورسوله چې کسان چې زمیندار او کسان چې بزګر و اغه په وارو وارو مجبور اسره چې د خپل کښتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ورځي څخه کډوال شي او کډوال یو د داغه دلیل و چې دوی ونه کولای سره چې مطمئن وو سړي او سب مطمئن دي اکثره زمیندارانو مطمئن دي اکثره بزګر مطمئن دي دوی د خپل کښتو پاتې شي او وخت دوی په مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لندمحالي او پیسې نه کوي یره زړه دا په ډیر سره سره وایلی سم چې تریاک پیسې تر نورو کښتو باندې ډیر نه دی ولې پیسې تورته دي پیسې لنډمحاله دي او د جنگو د دې مسایل لږ متاثر کړي نو دا د مواد مخدر یا د تریاک مسله دا په چش په اړه نه لري دا یو بلملي مسله ده دا د حکومتو په سطح باندې دا چش وچړل شي د بلې خاصه زموږ انا نوی کښ چې موږ هرڅه درلوده په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښ ته را بدل کړي نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت دی دوه مې یو اوږد مهاله پروسه ته د کښ ضرورت څه چې موږ د کښ خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکی خبره کوو د مزیکی سره تړل شوی خبره چې دا به وبدي او متاسفانه په پتیرو سلويشتو کالو کې په زافته سلويشتو کالو جنگو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړنه نه یوازې چې بدلی مشته د وبو په صفات باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه موږ لاسور کړ نو دا یو ځ مهاله پروسه ده امیدوار یم چې حکومتونه په دې باندې دا شی بدل کړي
بل که تاسو اشاره وکړل چې دا نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پر نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې چې د خپلو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو د نکه په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منه شوی کښ نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلې ده تر دې دمه چې طالبانو لخوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډیره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړم مول شهیدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډېر وړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجود په ټول په ایسو سره په ټول توجه سره چې نړیواله د افغانستان کې د لودر وخت چې نړیواله افغانستان ته راځي موږ د دوی د خلیج څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سو اټنه کم تولید په افغانستان کې د لودي اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشره 100 میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10000 ټن تولید مش په افغانستان کې لري. دا معنی لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه و توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نور مخته ولاړ شي او د دروسه وټن نسخه بوزي و 10000 ټن ته 10000 ټن ډیر لوی امر دی ډیر سخت لوی امر دی په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر ماسه بچي حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نيسي ازمولای نو دا معنی لري چې په دې کښت کې د په ترانسپورت کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسول موجود دي دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو زوم شو دي چې دوی ته توجه یې کړی دا په فکر کوم پنځه انده کال کې به دا شروع ورته ورسیږي اندا کار آمدن سوي دي دا چې د طالبانو حکومت امارات حکومت راغلي دي نو دا ستونزه اوس پیرا سره دا ستونزه د پخواسه پیداو او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایت کړی ده کستانو آمدن حمایت کړی ده دا چې د غټ پیسې د چاو جيبوت لري دا د حکومتو په ساته د جهان په ديرو مملکتو په ساته دا ویل کېدلی خو ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د سر مخاصه مبارزه وکړي
ډیر مننه رفیق صاحب ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیر هغوی پورې تړلې وه اوس دغه مرستې را کمې شوې څه چاته په برخو ډیری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلی دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا دني اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیرو شلو کلونو کې سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیر مرسته شوې و د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مؤتاد یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود دا مشکل لته یو کال راهیسي تو چنده زیات شوی اکثر مراکز بند شوی دی لکه تاسو وای دی هغه لپاره فند موجود نه دی دی هغه لپاره مالی امکانات موجود نه دي ځکه دی هغه تمویل کوونکی بهرانیان وو او دی هغه حکومتونه قطع شوی دی له بل طرف هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغه اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه دی تداوی مسلکی شبکې موجوده و هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوی ظرفیت درلود او لا کلونو کلونو په دې برخه کې کار کړی وو ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ورسیال ته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډیره سي پزيره دا چې یو خو کډرونه افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوې، دلیل څه کیدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړ برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېر ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی عمر ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې، د عامه ګټو، او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولي د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د محتاجینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي، دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو به تر وګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمه له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، حتی څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. له نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سروې په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې ده سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خواچ پدې کې افغانستان هم غړي توپ درلود، دلته د طالبانو حکومت استازي روان بلل شو، او بلداري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولای شي د مخدره موادو د ارزی په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا څه رول ولوبوي د نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و، هغه هم داسې ډېره دقیقه ده و. اکثره د افغانستان د حکومت برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه په کافي څه داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن افغانستان خارجانو په لاس کې وو دغه بودیجه هم چې دوی وایي چې دومره ملیارد مصرف شوی دا هم د افغان حکومت په لار په لاس ډیره کمه مصرف شوی دا هم دوی مستقیم خپل مصرف کړی ده یونیورسټي په دې کې داخله و یونیورسټي اوس هم داخل دي خو په هغه وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې داخل د افغانستان هم څوک په دې په ګوندو کې نیوي نو بیا خو بیخي فائدہ نه کیږي په هغه وخت کې فائدہ نه کوي نو اوس به څه فائدہ وکړي بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې کنه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
اړیکې کې ډاکټر صاحب اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي ځکه تاسو دې ته متوجه یاست چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمیری کره معلومات له داخل نه ورکول کی چې دوی باور وکړي تر ډیره په دې باندې چې اراده موجوده ده نو شي مواد سره د مبارزې په برخه کې
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغیر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې پوره دنیا نه جدا دی نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري
رفسه په نوي ستونزې را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوي مواد مثلا لکه د دندک یا عمان بوټي جوړته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو آیدي به مناسب دی څه باید وشي حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړي لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او بلې خوانه وکړي شي چې دغه تر یو برخې موافق یو نړیوالم په دې باور وکړي او بیا غمرستي چې کاروانګر سره په خوا کې دي راجذب شي
وګوره تر یو تولید وو بخنه غواړم ډېر مهرباني
مهرباني بلې رفت سب مهرباني
زم اوکه ما مو فکر وکړ چې دا تر څو زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول اړخو کې اقتصادي اړخو کې اجتماعي اړخو کې سیاسي اړخو کې دا متضرر کیږي افغانستان خو زه په دې بيخي مطمئنه نه یم او موږ باندې دلیل په خپل سترګو موږ دې تجربه کړی موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خلیج څخه د بل څه د خلیج څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاک مسلې د افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې اکیډا باندې وی چې د طالبانو سره خپل روابط سم کې او د تریاک په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغه زبر رزب موافق نه دي زه فقط یو ځانګړی لار دا بولم او زه په دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کال مسله نه ده دا تدریجي یو مسله باید وي چې په دې خاطر چې زموږ جوړي زموږ د اولادو جوړي د بزګر جوړي اوس د مواد مخدر سره وتړل شو دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا اغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود دی زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا ومنم چې زه په 15 میاشتې باندې سرور میاشتې باندې چې ما یو کښت کړی دی د شپږ میاشتې نه یاند میاشتې نه کړ څه زغ اصول به واخلم کوه نه خلو زه جو عموما واره کښت کوم چې لاند مالی
bale رفق صاحب دې زیاته من ډاکټر صاحب ارشاد کته ستر شو په متجن د درمل نه په ورخه کې پلنډ ته وې کراته وې په دې ورسته کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغه متادین زندانون کې چي او یو ډول هغه اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پر حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي پلنډ ته کې مېره به وي
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندې کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکل نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بلې له خپلو مېلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېر زیاته مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.